او خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکوي چې 90% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د غیدارې په یو بیان کې ویلي اوسمهال نږدې 3,400,000 افغانان په کورو دننه بې ځایه شوي او ډیری په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې او خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره پرون د طالبانو د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بارونو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستل ته چمتو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستان ورکه شوې نه وي. د مرسته لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. سږ کال په افغانستان کې دوه د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولولې. تر لاندې د مې ورسته د فریدی سیال په کوربتوب نور بس د پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نور بس دی 19 پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي رادیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلین په یو راټولیدنه کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ورکړي چې د برقي پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شو وخکارې چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دین جونې په شلاق او وحي او هڅه کوي چې هغه پرې نګدې چې پانتون ته نوځي. ان جونې دا کړی و چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړ شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پانتون ته نه پریښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوې دي. خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف او نهي المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړ شوې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړان د نړیوال ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې لشبګم ټولګي پورته له خونځي څخه تک نه محروم کړي دي. وسره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې غنجونې دي په دوی باندې محدودیتونه او ورځ په ورځ ډېریږي. دغه محدودیتونه لړلې کولای شو چې د مثلاانو د سنفونو بیلوالی د وختونو بیلوالی همدارنګه په دې رستیو کې په بدخشان کې د دغه پیخره مستکیدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقینه محصلانې پانتون ته نه دی پریخي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو په خبرونه کې را سره د میرمنو د حقوقو فعال هر یو میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاری او د کابل پانتون محصله ملاله او د ننګرهار د خصوصي پانتون محصله امینه عزیزي به هم سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبري وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي په خیر غلي خبرونه ته. تاسو ته دا وایي چې د افغانستان د پانتونونو وضعیت اوس مال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ او سی په خیر او سی اوریدونکو هم خو وسی البته کدی هیواد د بیلا بیلو د معرفت نارانی ولې تر تحصیلات عالی پورې تل ورز تکړه پورې د ستر سنه وی زده کړ پورې کې ل پایل کو یعنی د خوانځي وضعیت تاسو معلوم دی چې له بعد امرغه چې د شپږم سنف نه پورته جنې د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشو چې د تحصیل نه لري پاتې دي دغه ترڅنګ سنوي زده کړې دي یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې باندې د الکانو لپاره خلاص دي د ریټر څنګه موږ په پانتونونو تاولار شو د پانتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر په خوا البته د څومیشت په خوا کې موږ د دې وسره پرتاله کو اول دا چې پانتونونو یوازې پونه کې درې ورځې دي او په دې کې هم څنګه ستاسو جواب ته د کلچنې پانتونونو خلاصو د تقریبا 2 میاشتې درې میاشتې شاو خو پانتونونو نه ول بیا کله چې پانتونونو خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 حداقل 15 شاوخان جونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو جونې په یو سمت کې اچولې دي نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډیر د 15 شغل ته د جونو تعداد ډیر زیات کم وو مثلا اکثرا انجینری او پل تخنیک په دې غو مسله ورشته کې د جونو تعداد ډیر کم وو نو هغه تر اوسه
میرمن مومن که داره تو وای چه دغا دا وقت محدودیتونه دا ورزی راکمولو یا دغا ساتونه دیر اول پی ورز که مثلا دا سهار نتر مازیگر یا تر غرمی درس ویل دا دغی طول و هدف چه دا طالب چارواکی دا دغی محدودیتونه پا وزکولو بانده چه غواری؟
اجازه را که ورته راځم دې خبره ته هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکم چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هنتون ته ځي هغه هم یوازې هغه نجونی چې شل یا 15 نه هم ډیر نجونی په یو سم فکر دي دغه تر څنګه شپې 15 ټول په کلی توګه نجونی بیکار دي نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځ ورته کمیږي او په هنځینه ورته محدود کیږي څنګه چې تاسو جواب ده چې څو مخکې د کانکور په ازموینه کې اول انجونو ته اجازه نه ورکاله بیا کله چې انجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پانتونونو ممانعتونه را پیل شول چې دا بیا هم باید ستدي وګرځي چې د انجونو کچه را ټیټه کی نو دا باید ستدي وګرځي چې د انجونو کچه را ټیټه کی او ورته بل انجونو ته ستونزه دار برسېره کی چې د انجونو تعداد په کلی توګه را کم کی او باید ستدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال او درې کال پورې موږ د انجونو کم تعداد ولرو نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغي سره مخامخ کوي موږ د اقتصادي کچا یعنی که په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي
میرمن مومند که دا هم را تا پلندو توکی که وای چه بالاخره دا وضعیت کم داست دوام وکړي موږ کم طرف ته روانیو
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی داسې بحران دی چې نه یوازې اوسنی کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسنۍ ډلې باندې لا کم شي دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري دوی راځي د فقط د نجونو د تحصیل لپاره خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره نو دا یو نه جبرانېدونکي ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي
دیده مندنه میرمن مومن کور موادان جونده اوسی چی مکسر مو پا بحث کی خبری وکلی تاسو تا خی وقت خوارو مندنه چی وقت مراکلو اوس پا ملالی جانی تورشو ملالی جانی که تاسو را تاوی چی کابل پانتون کی وضعیت سنگه ده تاسو درست زی ده خپل پانتون درسونو و ده خپل دستر گولی دلی حال پاده را تاوی
السلام عليكم. سلامونه محترمات ټول د غریدا د همکارانو همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته مله کوم چې ماته په دې برخه کې دونه وخت راکړ. څنګه وایي سره یو وخت هم ډیر یو در حالت دی. موږ خپل په هنتونو نه خلومړی چې باندې ول بیا چې په هم شل کړی یو یعنی ډېر ستونزې سره سره لومړی کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه به راکول کېدله چې موږ دې حتی په چمن کې درس ووایو مطالعه دې وکړو یعنی یمتوکې د دغه شو کسانو لخوا به موږ له چمن نه شروع کېدلو یا به هم له پوهنتون نه ویستل کېدلو.
تاسو به دې لپاره ویل چې هلکانو سره مخ نه شئ؟
نه او صبر پس نه لکان ته مونږ خجاله ول مونږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې به هلکان ول هلکان هغه وخت نه ول یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول بیا چې تایمونه زمونږ دوه ورځې نه البته د نیمورات نه تبدیل شو ول یا بیا ورځې ته دا وخت هم یو مسله لپاره ډېر سخت حالت دی. یو مسله د په یو ورځ کې بیا تو کړې چې تو هڅه لا تو نه تر ډېر کړې چې تو دې واسو توان لري باور وکړي مونږ په هنتون ته ځو یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر څلور بجو پر موږ په هنتون کې درس وایو دوه ورځ چې موږ رخصت لرو باور وکړي زموږ دمه حتی نه راستي کې تو راستړي نه دوره زیات درس په ورځو کې مونږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړو هم خپل درس په سره توګه وایو مخه ته هم ستوري دي دي او دین دا چې موږ کله په هنتون ته ځو د په هنتون دروازه کې د جامو موضوع چې جامې دي لاندې نه وي اتمن به تور وي تکرای به تور وي او همدارنګه چپن کې جګوي چې وګوره ته خو په تنه نه نه راغوستي دا نو حتی استاد تر ول کې مسل خو پرې دا بیا چې تر ول کې هم محصلین وخه مخکله لیدل دي چې محصول یو رنګه ټکرای په سر کړی وي او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بیلچی گزار حتی وربند کې یو ملګری نه تری دي وخت هم دا ستونزې د محصولونو پر روان باندې ډیر یو ناوړه او منفي اغېزه کوي. موږ خو د درس لپاره دا چې انسان خپل له خدای پاک نه دا شي هم دا رنګ کورنۍ لخوا اصلاح نشي فکر نه کوم که په دې شکل سره د یوهان د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي.
د دوی محدودیتونه یوازې پام دی کې چې تاسو باید جامې تورې واغوندي یا پتلون واغوندي او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي دوی دلته د سي مشخص کسانو درول چې دغه چیک کې مېرمنې پکشته ځکه تاسو ټول انجونی هستي.
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري یعنی څنګه دا بیا څه ټکرې رنګ نه ګوري ورته تخته له دې باندې پوریږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې او داخل ته چې بیا لږ دروړاندې زیاته داخل او تاق بیا علاقه خجنه وي هغه بیا مثلا چې جامع دي لاندې حتی دروازې له مخې شړل کېږي په تکورته او یاد هم کار ته اخیستل کېږي قیدیږي او بیا ته ریاست ته تسلیمېږي. یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو نجلۍ دې په سخت شرایطو کې له کوره راوځي او بیا دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع نه کړل لاندې دي دغه چوته موای چې یعنی خا د نن نن ته نن متې نه پم ټول تخل کا سبات او بیا د سینا کوم دی وای چې نه د تکو سلاله شي یا کو سلاله شي یا د کاټ قیدی شي.
ملالی جانې په لندو کې دمر ته وای چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وای جامې داسې واغوندي چمن کې مو تفریته نه پریږدي یا تاسو ته اجازه درکول کیږي چې په خپل خوخه باندې سمو چې زړه غواړي پانتون کې هغه تر سره کړي. څومره تاسو هم سنفیانی یا تاسو ملګری چې پانتون کې مخ کې وي دغه کار مایوسه کړي دی اوس پانتون ته نه راځي؟
هو د دې محصولینو دی یعنی پانتون نه پری خدل یو خدای چې خپل نوې مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې نه اقتصادي بحران لا ماته شنه چې کولای انجونی چې انجونی دی یعنی د زکو ته دوام ورکړي او همدارنګه ځینې کې نه هلي شوی لاندې وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکي کې معلوم نه دی او معلوم بل خپله سره مخ یاستو یعنی وقته هم علاقه به شي لمنځه کړی ده.
بیا غوې په کورونو کې ستونزه سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغه بیا واده وکړي یا هغه باید د ژوند ملګری ځانته انتخاب کړي داسې یو پیښه خصوص ملګرو دوستانو کې نه ده شوی.
زه تم زه فکر کوم بیا تر زمونږ یعنی ټول دیوالو هتا ودنه وکړل یعنی خو کورنۍ پوښتنه چې دا څنګه کوم معنا نه لري یعنی په افغانستان کې خو بيخي یعنی بيخي ذکر بيخي هغه تحصیل هیڅ شو او یوه نه یو څه چې بیا دا یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی حتی ځکهونکو ته محصلینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جمپر واغوندي. موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی، یو محصل نشي کولی هغه کتاب ځانته واخلي، هغه چپتر ځانته واخلي، هغه خپل د لارې کرایه ځانته برابره کړي، که ځانته اوس رنګارنګ جمپرونه واخلي، یعنې د دې په خوښه تور رنګ دې واخلي، خو دا یو بیخي جالبه خبره ده.
ملالی جانی تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده. دغه خبرې چې ملالی جانی وکړي دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
من نه غل لمړی تاسو بیا د ازمیر لوري ته د دې په سلامونه ونې کې پرځم. په ننګرهار کې په خصوصي په هانتونو کې نوې محصلین له دې سره مخ دي. اول خدای چې کوم محصلین چې غواړي د خپل کوڅې پانځه او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خو خبانې پانځه انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پانځه کې زده کوم او زما په سنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علومو او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړي زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظر باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صدا زموږ رانږدې شولې، دوی مجبورا زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښو د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې جنچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره کړي چې ځینې ته جلا فیس شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. که نه نو دوی مجبورې دي چې بېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال دولسم ټولګی کې وې او په دوی باندې ښوونځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د ترما او د سالانه امتحانونو پروسی نه دي عملي شوې. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وې او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبورې چې تاسو پوهنتون ته نور راپرې نه کړو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي، نو هېڅ پوهنتون هغه زده کوونکو ته دا چانس نه ورکوي چې دوی په پوهنتون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي. نو دوی مجبور دي چې د لوړ زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي، دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه، او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کېږي، دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه، ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شک شته.
امینه جانې، که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده، تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته؟ تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کېږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ، لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه؟
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل، دا خو په موږ باندې لاوله باندې، ځکه زموږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده. نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي، نو پوهنتون چې ډېر اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کښېني. او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ محصلینو ته وخت واضح شوی و چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي، مور د ټیکري په سر باندې نه زورول کیږي. خو یو دا خبره ده چې کوم جنکان چې دوی جلاس ذکر کې جلاس نه لري نو د جینو سره نه لفا ورتول ویل کیږي چې دوی باید څنګه کم خپل ماسکونه واغوندي مخ بارنه کیږي. موږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته ویل تاسو باید ماسک واغوندي که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره لدی چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې استي.
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندي. ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره. زه په خپله نه سم کولای ټول ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم د ما ژبه دیږي. نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نن امرې کمې نشي او یا موږ بیخي د پوهنځونه ځواب نشو نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې ماسک واغوندو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته راوګرځو امینه جانې. میرمن غفاري تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلي خبرونې ته. تاسو هم د کابل پانتون د محصلي خبرې واورېدي هم د ننګرهار نه د محصلي خبرې واورېدي. تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري؟
ډېره زیاته مننه. ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندې خبرې اورېدې. واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس. علت یې دا دی چې یعنی یو انسان څومره باید سپک شي، څومره باید لا انسانیت له عزت او له شرف او لویږي تر څو یعنی نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تا له خپل هغه درس نه، ژوند نه، هیلې نه، آرزو نه، یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي، سپیډ بریکرز دې په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي. یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغه بیچاره نجونو ګناه څه ده. دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي، دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کیږي رنځول کیږي. ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې لاغه وخت نه چې پیدا کیږي مونږ لا هم اکثریت توګه دا سنځل لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له سنځو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پیرازي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلې هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلې چې زه دغه ستونزه حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی. کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ورباندې دردی. بل هغه دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې، یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده. ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کیږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پانتونونو کې پنجونو محدودیتونه وضع کیږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بندي. ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
اوله خبره خو زه به دا وکم چې لعنت دې د هغه انسان په ایمان په شرف شي چې د یو انجلۍ په ټیکری پورې، یعنی چې هغه ټیکری یو متر دی که نیم متر دی، تړل کیږي، او یا هم د یو انجلۍ په کمیز باندې چې کمیز یو متر دی که لس متره ده، په دې تړل کیږي. نه زما په دین کې، نه زما په آئین کې، نه زما کلتور کې، نه زما په انانه او دستور کې په دغو شیانو باندې هغه کیږي. د افغانستان ښایسته رنګین د رنګونو نه جوړ کلتور، کمیسونه، افغانیت ډیر رنګه دی، ډیر ښایسته دی، ډیر همدغه یوه ټیکری ده، همدغه جامې دي، همدغه د رنګونو ګډ هغه دی. یو برخه خو دغه دی، او بله هغه دا چې افغانان ولې اقدام نه کوي. زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر
دواړو خواوو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کیږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسیږي او دلته هم بې سرنوشت دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
ځن ګوري، یو برخه دا دی چې اغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغه ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیز ډول باندې هغه د افغانستان، زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم، زه به لږ جرات وکم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي، طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کیږي. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه، نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېره مننه میرمن غفاري، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې. ملالۍ، تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مرته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړي؟ ډېر لنډ.
زه خپله شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، که په هره جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه، حتی کورنۍ، یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. زه هیله به همدا کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینې جانې، که تاسو همره همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان، زما غږ لري؟ دغه پوښتنه که تاسو راته ځواب کړئ چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنګ شي، آیا ادامه به ورکړئ؟
متاسفانه و به نه شم کولی. یو خدا چې اوسنی وضعیت ته زه ګورم، حتی دغه د خپل پوهنتون وضعیت ته، البته زما نصیب بېخي نه آرامه کړی دی. زه چې خوب کوم اوس ما سره دا تشویش و چې زما پوهنتون به څنګه کېږي. په خوب کوم د طالبانو له ډاره، خوبونه ګورم چې پوهنتون ته راپسې راځي اوړي، او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به هم بیا په دغه ډول باندې اجازه رانه کړي. بل دا چې ورځ مخکې په خپل پوهنتون کې د جنکیانو سره، د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې، هغه زده کړیالانو چې هغوی د ماښام دورې له خوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه ډېره
زیاته مننه. ډیر زیات مدنه کور مو ودان په دې هله چې موږ افغان انجونی کغه په انتون کې دی او په خوندګ دی ورځ وکول شي چې پاره مزړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپل پانتونو ته مننه چې په باس کې مور سره ګډون وکړو د حقونو فعال میرمن نرګس مومند ظریفه غفاری او د خپل پانتون محصله ملالی او د ننګرهار پانتون محصله امینه عزیزه سره تر بلې خبرونه خېچاري